دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مکری خبرونه ده
السلام علیکم درنونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت د لوري د مذاکراتي ټیم ټاکل او اعلان ستایلی دی ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو یادونه هم وکړه هغه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غړ نه وغوښتل چې د جګړې په ځای دې باید ټول پام د کورونا وایرس سره مبارزې ته واړوي ښاغلی ګوتریش وویل په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په افغانستان کې خپریږي زما باور دا دی چې دای وخت دی چې افغان حکومت او طالبان جګړې ودروي موږ یې بشپړ ملاتړ کوو ښاغلی ګوتریش د کورونا وایرس چټکی خپرېدا ته په کتو د نړۍ په ګډ ګډ کې د جګړې په ټول ښکېلو غاړو غږ وکړ چې اور بند وکي او یوازې دې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه وکي په پاکستان کې چارواکو ویلي دي هغه څلور کسان به په توقيف کې پاتې وي چې یوې محکمې د پنځم په ورځ د خوشکېدو امر ورکړی و دغه څلور کسان د امریکایي خبريال د قتل په قضيه کې بنديان دي په دې کسانو کې په خټه پاکستانی برتنوي احمد عمر سعید شیخ هم شامل دی چې په 2002 کال کې په د اعدام حکم راغلی و په هغه دا تور دی چې د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال د خبريال ډانیل پیرل د ترور د پلان اصلي پلان جوړونکی و درې نور کسان چې د سن عالی محکمې د خوشکول امر ورکړی و په عمری قید محکوم شوي دي د امریکایي خبريال د پاکستان کراچۍ ښار ته تللی و چې د اسلامي سختدریزه ډلو په حق له تحقیقاتي راپور چمتو کی خو وسلوالو هغه وتښتوه او د 2002 کال د جنوري په میاشت کې سر پریشه د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د جمعې تر ورځې تر سهاره پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیونه انسانان د کورونا په وایرس سخت شوي دي همداراز تر دې دمه د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې 45,116 کسان وژلي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې 245,503 کسان په کورونا اخته شوي دي او امریکا په دغه شمیره سره په نړۍ کې په کورونا تر ټولو ډیر اخته کسان لري د وایرس تر دې دمه په امریکا کې 15,906 کسان مړه کړي هم دي په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر کسان په هسپانیې کې په کورونا اخته شوي دي دلته تر دې دمه 1,01,010 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي او 1,905 کسان مړه شوي دي ایټالیا بیا د تلفاتو له پلوه په نړۍ کې لومړی هیواد دی کورونا په هغه هیواد کې 10,915 کسان مړه کړي دي او 1,15,242 نور پې اخته دي چین چې دغه وایرس کوربه هیواد بلل کېږي تر دې دمه 3,03 کسان پکې مړه شوي دي او 2,509 کسان پرې اخته دي په نایجیریا کې یو سرتیری هغه کس په ډزو وژلی دی چې ویل کېږي د کورونا له کبله د اعلان شوي ګرځبندیز شرایط یې نه و مراد کړي او د کوره د باندې وتلی وه د نایجیریا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان کړی او د خلکو غوښتنه ده چې د ضرورت پرته د خپلو کورونو نه د باندې نه وځي د نایجیریا د دلتا ایالت د پولیسو ویاند وویل چې دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د ځوانانو د یوې ډلې د مظاهرې په مهال شوې ده وژل شوی کس جوزف پیسو نومیږي د دې سیمې یو سناتور دا پیښه غندلې ده او له سرتیري سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې او وروستی خبر دا چې د اویا هیوادونو ډلې او چین د جمعې پر ورځ غوښتي دي چې په مخ پر ودې هیوادونو یو اړخیز لګول شوي اقتصادي بندیزونه دي د کورونا وایرس د بحران په خطر لغوه شي دغه هیوادونو خبرداری ورکړی دی چې د اقتصادي بندیزونو له وجې دا هیوادونه نشي کولی چې د کورونا وایرس سره په سمه توګه مبارزه وکړي د مخ پر ودې هیوادونو دغه ائتلاف چې اتا اویا غړي لري په یو اعلامیه کې چې هدف یې په غیر مستقیمه توګه د امریکا متحده ایالات دي ویلی دی چې یو ورخیز زپون کې اقتصادي بندیزونه د دې سبب کېږي چې دولتونه په سمه توګه د کورونا د وایرس سره مبارزه ونه شي کړی امریکا په ایران او وینزویلا سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د آسیا انکشافي بانک نوی رپورت کې ویل سوی په افغانستان کې روانه سیاسي بې ثباتي او د کورونا وایروس ناروغي به په روان میلادي کال کې د دغه هیواد په اقتصادي وضعیت ناسمه اغیزه ولري. د مالیه وزارت هم وایي د سرحدونو د تړلو له امله د کال په لومړیو درو میاشت کې تر 9% پورې د عوایدو راټولول کم سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری راپورته.
د آسیا انکشافي بانک د جمعې په ورځ د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې د سیاسي بې ثباتۍ او د کورونا وایرس د خپرېدو د اغیزو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې دا دواړه مسلې به په روان 2020 میلادي کال کې د دغه هیواد پر اقتصاد ناسمې اغیزې ولري. د آسیا انکشافي بانک په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته پکار دي چې پر بهرنیو مرستو د اعتقاد کمېدو لپاره داخلي مالي لوړې کړي او پر ځان د بسیا هدف ته ورسي. خو دا بانک د دغو ستونزو سره سره وایي چې افغانستان به په روان میلادي کال کې د خپل اقتصادي ودې کچه د تیر کال په څیر 3% وساتي. د آسیا انکشافي بانک د راپور له مخې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي وده کچه 3% وه. آسیا انکشافي بانک د اټکل له مخې د افغانستان د اقتصادي وده کچه به بل کال تر 3% ته لوړه شي. د مالی وزارت هم وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو وروسته چې یو شمېر ګاونډي هیوادو سره دغه هیواد سرحدونه تړل شوي، د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله کم شوي دي. د دغه وزارت وایي شمروز خان به جدي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تیر کال د امنی مودی پرتله د عوایدو راټولول شاوخوا 9% کم شوي دي.
تر دریا څخه زیات کیږي. څلور افته چې زمونږ یو ته د سرحدونو تړل شوي دي په نادر مو او هیواد دننه هم د دې ګرځندندې او په اړه کې د داخلي اقتصادي فعالیتونه هم بند شوي دي. بنا اند افغانستان د عوایدو په راټولولو باندې هم تاثیر درلوسته. د 1990 مالی کال د اولی روغې عواید مو تقریبا 30 میلیارد افغانۍ دي چې دا د تیر کال په پرتله په همدومره وخت کې ټیټوالی ښیي. حدود تقریبا 15 میلیارد کې کڅو چې د ایوارو تقریبا د 9% پورې کموالی راغلی دی.
خاغلی مسجدی وایي چې سیاسي جنجالونه او بیا وروسته د کرونا د وایرس ناروغۍ له امله پیښ شوی وضعیت د عوایدو د کمېدو سبب شوی دی. د افغانستان د مالي وزارت دغه چارواکی وایي چې هڅه به دا وي چې تر 3% پورې د اقتصادي ودې کچه وساتي.
ولې دا د دې تراو پورې تړاو لري چې د کرونا سره مبارزه یا خپل د موجودیت د دې مرض په افغانستان کې تر کومه حده پورې پاتې کیږي، څومره وخت نیسي. نو دا هر وخت په تیریتو سره مونږ ته وضاحت را پکتل کېږي. ولې فعلا مونږ فکر کوو چې د افغانستان اقتصادي وده حد اقل که مونږ په 3% کې یا د شاوخوا وساتو دا زموږ لپاره لوی بری.
افغان سوداګر او پانګوال هم وایي چې کرونا وایرس او سیاسي بې ثباتۍ د افغانستان په بازارونو باندې ناسم اغیزه کړې ده. خو د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی مرسیان خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د پاکستان پرته د نورو ګاونډیو هیوادو سره د افغانستان سرحدونه بیرته پرانیستل شوي چې ورسره په بازارونو کې ګډوډي هم کمه شوې ده.
اقتصاد یې ډېر ناوړه تاثیر کړی، ځکه چې تاسو وینئ دغه 15,000 یا 10,000 کانټینر چې د کراچۍ نه تر بولدک او تر چمن او تر غلام خان او تر تورخم ولاړ دي. دا 2.5 میلیارد ډالرو ارزښت لري او دا خرابېږي. هر ورځ تاسو د افغانستان په میډیا کې وینئ چې زموږ اموال چې انتقالېږي، ټول حتی سبزي ټول شیان چې دي د ایران نه راځي، کدار ځای نه راځي، دا خرابېږي. او د دولت د بې ثباتۍ د عمله نه یو نظام ګمرکي هم موجود نه دی.
کوزیه د افغانستان په ګمرکونو کې ستونزې هم یادې او وایي چې د ګمرکونو ځنی چارواکي ګمرکی قوانین په خپل سر تعبیر کوي چې دغه کار هم سوداګرو ته ستونزې راولاړ کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کورونا دوهمه پیښه هم مثبت شوه. د عامه روغتیا رئیس وایي چې د لغمان اوسیدونکو بلال چې په ننګرهار کې په کورونا لومړی کس و چې اخته شوی وو او ممکن سبا د لغمان له روغتون څخه کور ته ستون سي.
ننګرهار کې د کرونا دویمه پیښه په داسې یو وخت کې مثبت کیږي چې ناروغ کس لا لوړاندې په ځان شکی شوی و او ځان یې په کاله کې قرنطین کړی. که څه هم روغتیایي چارواکي د ناروغ نوم نه ښیي، خو وایي د تیرې میلادي میاشتې په 14 تاریخ امریکا ته تللی و او چې په ځان شکی و نو څو ورځې وروسته بیرته کور ته راستون شوی او سم دستې ځان قرنطین کړی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته وویل چې ناروغ اوس هم په کور کې دی.
هماغه وخت کې چې ناراض علایم درلودل نو هلته یې په ځان شک کړی و، هلته هم ځان یې له خلکو جدا ساتلی و او د احتیاط په خاطر په 24 مارچ بېرته راغلی و. بیا کور ودان احتیاط یې کړی و، په کور کې ځان قرنطین کړی و. موږ ته اطمینان راکړ چې هېڅ قسم تماس یې نه دی کړی د کورنۍ د غړو او د خلکو سره. نو پرون یې بیا څه اراض به لږ زیات شوی و، شفخانې ته راغلی و، شفخانه کې سمپل اخیستل شوی و، نمونه بېګا کتل شوی و او نن مثبت و.
هغه وایي که مریض رضا و نو روغتون ته به ویسي او که نه په کور کې به څارنه شروع کړي. خو د روغتیا رئیس دا وویل چې په ننګرهار کې د کرونا پر ناروغۍ اخته لومړنی کس چې بلال نومېده او د ګاونډي ولایت لغمانو د هغه دویم ځل معاینات منفي دي او کرونا ناروغي ته وتلې ده.
د لغمان مریض چې زموږ سره مثبت و، لغمان کې بستر و، پرون د هغې دوهمه تعقیبي نمونه راغلې وه، هغه هم بېګا کتل شوې ده، هغه نن منفي ده. یعنی هغه مریض زموږ جوړ شو، موږ دوه مثبت پیښې لرلې چې یوه بېرته جوړه شوه او دا هغه نن رخصتولی شو. او دا دوهمه پیښه ده چې د دې هم یو خوشبختی د دې دا ده چې دې سړي ډېر زیات احتیاط کړی دی.
د روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ د اخته او کسانو شمېره 240 ته پورته شوه چې تر اوسه 6 کسان مړه کړي او 10 بیرته رغېدلي دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
قدرمن اوریدونکو، د کرونا وایرس له امله په ترکیه کې په لویو ښارونو کې پر ګرځېدو بندیز لګول سوی، پوهنتونونه ښوونځي بندې سوي. په ترکیه کې افغان مهاجرین او زده کوونکي وایي له دې بندیزونو سره دوی هم له ستونزو سره مخامخ سوي دي. زموږ همکاري ګالیا رنا نورستاني په ترکیه کې افغان محصل یاسر زخلوال سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په ترکیه کې فعلي حالات څنګه دي.
کله چې ترکیه کې اولین دغه د ثبت شول د مریضي، ترکیه کې عام رجدي ونه نیول شول، څنګه درسونه شروع ول دی، خو اخوا مثلا خارجي پروازونه هم ډېر ول، دا د سې اولاکای دسه جدی ونه نیول شو. څه رقم جدی ونه نیول شو چې دوی چا کنټرول نه کړل، دا چې هایسته هایسته ډېره شوله، بعد داونه دوی جدیات شروع کړل. کیسه د کیسې نه تیره وای، بېخي وضعیت خراب شو. څنګه خراب شو چې په اوله ورځ یو نفر و، دا د تیرې میاشتې په دویمه ورځ باندې بیا یو دفعه ډېر جیپ شو دا تلفات، بعد داغه نه دوی شروع کړل خلکو ته دغه ورکو، یعنی چې تاسو باید مراعت کړئ، ځکه دولت کوم دغه ونه کړ خپله، یعنی قانوني طریقه خلکو ته یې ویلي ونه شو. بعد د هغه نه د تیرې میاشتې په 14 باندې دوی یعنی تطبیقات شروع کړل، لکه رستورانتونه. او
په کومه سیمه کې چې تاسو اوس اوسیږئ هلته څه ډول دي؟ آیا قرنطین اعلان شوی دی؟ د ټولنیز واټن څنګه دی؟ د خلکو منځ کې تګ راتګ څنګه دی؟ ښارونه او بازارونه څنګه دي؟
دلته خو قرنطین د تیرې میاشتې د 14 د تاریخ نه شروع شو، ټول ځایونه بند شول بغیر د دولتي ادارې بند شوې، کومې بند نه شوې لکه بانکونه او صحي ځایونه خلک مراجعه وکړي. دا قرنطین شروع شو د بل مثلا د دزمن ښار نه چې بل ښار ته ځي، دا اجازه نشته دي، رفت آمدونه بند دي. ډېر ضرورت ولري باید د اجازه مستقیمه د والي نه واخلي.
تاسو په خپله قرنطین یاست، تاسو هلته درس وایئ، زده کوونکی یاست، نو دا څومره دغه څو ورځې په قرنطین کې یاست؟ اوس چې کورونه کې تاسو پاتې یاست، او دا څومره اغېز یې کړی ستاسو په درسونو او په صنفونو باندې؟
والا مونږ خو تقریبا نږدې د یو میاشت کېږي چې مونږ کورو کې قرنطین یاست. زمونږ په درسو هم ډېره بده اغېزه کړې، ځکه چې مونږ 3 هفتې معطله شو. مونږ ته ویلي چې 3 هفتې رخصتي ده، بعد د 3 هفتې دوی بیا دا رخصتي یو میاشت لپاره وغځوله، بعد یو میاشت هم دوی ویلي چې نامعلومه وخته پورې دی. دا تصمیم ونیول شو د ادارې د خانه، د پوهنتون د ادارې خانه یا د تحصیلات یاري د خانه، باید داد انترنت طریق آنلاین شروع شی. داد منگ آنلاین تا آمادگی اونی اولا تقریبا یو هفته کیگی چی دا شروع شول. منگ خو تعقیب پیاس ننم بیا هم یو بل خبر واریده. تی منگ تا دیر بد ده. دا که دایش چیو این داگا سمستر چی ده دا کال تا این داگا وقت امکان نولاری چی ده سارن انداز دو باید. دوسی مشکلات منگ تا نورم را پیدا کل بیمارز.
آیا په ترکیه کې داسې افغانان سره تاسو په تماس کې استه؟ په تیره بیا هغه افغانان چې اروپا ته د تلو لپاره ترکیې ته تللی اوسي او دا قرنطین په هغوی باندې اغیزه کړی وي یا بدې اغیزې ولري، داسې څوک په ترکیه کې داسې افغانان پیژنئ؟
بله، داسې افغانان هم موږ پیژنو چې د افغانستان نه راغلي او غوښتلي چې اروپا ته تیر شي. دوی یو پیره چې دا مرضونه ترکیه د خوانه خوشي شول، دوی خو چې دا مرض چې ډېر پخ شو په دې ترکیه کې، بعد د هغه نه د مرض هغه خلک واخیستل کمپو ته یې بوتلو، چې دوی هغوی حالت هم نامعلومه دی. په دې په څنګ کې نور هغه افغانان چې دلته راغلي کار ته، هغوی سره زه هم په تماس کې یم، خبرې کوم. هغوی د خپل د مشکلاتو ډېر وایي. دا وایي چې موږ چې چیرې کارونه کول دا ځایونه بند شول، هغه موږ چې په سابق کې کار کوو میاشت کې څه به م ځان ته پرېږدي، څه به م افغانستان یا کور ته لېږل، نه هغه درآمد د زموږ بند شو، موږ کور کې استو، هېڅ شی نه لرو. یعنې که موږ سره نه د دولت د ترکیې خوا نه کومک شوی دی، موږ سفارت څنګ د جواب راکوي، نه پوښتنه کوي، همداسې مشکلاتو سره رخ دي. وایي که د زمونږ مریضي ده عادي مریضي ده تېره مریضي، موږ هغه شفاخانې تحویل سره نه نیسي، نه م پرېږدي، یعنې نه م اخلي. که و هم اخلي موږ نه ډېرې پیسې غواړي، ډېرې پیسې.
د یمن خونړۍ جګړه 15 کلنه سوه. دا هغه جګړه ده چې د عربو په ټاپو وزمه کې بیا وازله عربي هواد یمن ل ډیر بد بشری ناورین سره مخ کړی دی. د اټکلونو لمخې په دې جګړه کې 100,000 کسان وژل شوی او د دغه 24 میلیونی هواد 80% وګړي په نړیوالو مرستو متکی شوی دی. د یمن د جګړې اړخونه د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو لغښتنې هرکلی کړي، خو کارپوهان باور نه لري چې دغه غښتنه به یمن لانجه
دغه جګړه د ایران لملاتړ څخه د برخمنو حوثی یاغیانو په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف لخوا د هوایي عملیاتو او بحري کلابندۍ څخه پیل شوه. د ائتلاف لخوا د جګړې د پیل موخه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د مشرۍ لاندې حکومت بیرته واخته رسول و. بشري ډلو د جګړې دواړه اړخونه د بشر له حقونو په سرغړونه او جنګي جرمونو تورن کړي دي. د یمن د چارو برتانوي کارپوه هیلن لیکنر امریکا غږ ته وویل دا سينخ کاری چې جګړه دی اوس پای ته ورسیږي. هیلن لیکنر وای
تر څو پورې چې د یمن خبره ده، د تګلارې جوړونکي په فعاله توګه د جګړې په ګټه تبلیغ کوي. ما دوی له دې عمله چې د جګړې دوام غواړي او دوی د هغه میلیونونو خلکو چې جګړه کې قرباني کیږي پروا نه کوي وحشیان بللي.
لیک نروای چې د 2019 کال په وروستیو کې داسې نخ کاریدل چې جګړه به پای ته ورسیږي، خو دغه کار لپاره دوه هوکړې ناکامه شوې. د جګړې د پای ته رسول لپاره لومړی هوکړه لیک د ملګرو ملتونو په ملاتړ په سټاکولم کې د هودیدا پر هوایي ډګر د برید پای ته رسولو په موخه رامنځته شو. همدارنګه د ریاض هوکړه لیک موخه د عربي اماراتو لخوا حمایه کیدونکو جنوبي بیلتون خوخو او د هادي د حکومت ترمنځ د لانجو اوارولو. هیلن لیکنر په دغه اړه وایي
له جنوري را په دې خوا په جګړه کې جدي زیاتوالی راغلی. په جنوب کې یو ځل بیا هر وخت د حالاتو د خرابېدو امکان دی، ځکه په جنوب کې د ریاست تړون هره شیبه په بشپړه توګه د لمنځه تلو له خطر سره مخ دی. د هیواد په نورو برخو کې حوثیانو ستر بریدونه پیل کړي. دوی اوس د ماریب ولایت ګواښي.
د خارجه اړیکو د اروپا میشت شورا د منځنۍ ختیځ د چارو یو کارپو سینزیا بیان کو امریکا غک ته ویلي چې د خبرو له ناکامېدو وروسته جګړې زیاتې شوي. دی وایي چې حوثیانو ثابته کړې چې دغه ډله د خپل ملاتړ ایران چې دا مهال د کرونا وایرس د پراخ ګواښ سره مخ دی له ملاتړ پرته کولی شي چې جګړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د
د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی وایي دغلته شپږ ولسوالیو ډیری د سیسیمې او درې شته ده چې د حکومت مخالف وسلوالو پکې له پولیو سره سره د شری زیړي او نور واکسینم بند کړي دي. دوی وایي دغه ساحو کې تر اوسه د مخالف وسلوالو له مشرانو سره هیڅ ډول تماس نه دی شوی چې دلیل یې روښانه کړي چې دا کاري ولې کړی.
نورګل ولسوالۍ د مزار دره ده، د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره ده، د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دره ده، د پیچ کې شوړې کوته وي او دغه رقم ته نور دسې بعضی ساحات دي په دغه کې په ټپور کې دی خواته په سرکانو کې په دغه دانګام کې چې هغه حتی په اوس په غازی آباد کې بعضې ځایونو کې خصوصا دغه څلور پنځه ځایونه چې مخکې ما وویلې په دغه ځایونو کې مونږ نه توانېدلي چې حتی د دوی د یو مسئول شخص سره وګورو.
ډاکټر عزیز صافی وایي چې د همدغه مخالفتونو په وجه په کونړ کې نه ډیر زره ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. هغه زیاتوي چې که د حکومت ځینې مخالفې ډلې د پولیو واکسینو سره مخالفت کوي نو دا نور واکسین ولې بندوي. هغه په دې اړخ کې اندېښمن دی.
دوه قسمه مخالفین دي چې یو تنها د پولیو د کمپین سره مخالفت لري او حتی بعضې داسې دي چې کور په کور واکسین سره مخالفت لري. بعضې وایي چې نه تاسو د جماعت په شکل باندې کولای شئ چې واکسین وکړي په کلینیکي کولای شئ خو کور په کور نشئ کولای. بعضې داسې دي چې هغه بیخي دغه روټین عمومي روزمره واکسین چې دی دای بند کړي دي، حتی که هغه د شری واکسین دی که هغه د ټی ټی واکسین دی که هغه د نور واکسینو دا ټولې بند کړي دي.
خو ولسی خلک وایي چې د حکومت مخالف وسلوال دي هر ډول واکسینو په وړاندې خپل مخالفت ختم کړي تر څو لرو پرتو ساحو ته واکسین ور ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې وخت کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا مانی چې کورنیو اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي خو نوموړي له بهر څخه د شخصي محافظتي وسایل منع کول هم رد کړل. په دغو مرستو کې ماسکونه، محافظتي وسایل او داسې نور شامل دي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د دسکشو ماسکونو بستو قیمتي کارګو د نیویارک جان اف کینیډي هوایي ډګر ته راورسېدي. د خاد امریکا په کچه زیات کورونا وایروس ځپلې دي. ولسمشر ټرمپ وایي
Why would I stop that? Wouldn't that be terrible to stop?
ولې دې کار مخاونیسم؟ آیا دا به ناوړه وي که مخاونیسم؟
پښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکا غواړي د یو ایس آی ډی لارې نور هیوادونو ته د خپل مرستو مخه ونیسي. ټرمپ وایي
But we also need a lot for ourselves.
نه څه چې موږ لرو او څه چې موږ ژمن یو هغه ته ژمن پاتې کیږو، خو موږ خپله ډېر شیان په کار دي. نو په دې مسلې تر بریالي کېدو پورې زیات تمرکز کوو. ښکاره خبره ده چې موږ به د زیات انتقال مخه ونیسو.
امریکا د جنوبي کوریا په ګډون له یو شمېر هیوادونو څخه د ازمایښت او نورو طبي وسایلو وختونه کړی ده. امریکا له ګڼ شمېر هیوادونو څخه یو شمېر وسایل ترلاسه کړي یا یې اخیستي او یا ورسره مرسته شوې ده. په اړه ولسمشر ټرمپ وایي
چین موږ ته ځینې شیان رالېږلي دي چې ښه وو. روسیې موږ ته د طبي تجهیزاتو ډک الوتکه رالېږلې ده چې ډېر ښه وو.
د امریکا روغتیایي کارکوونکي طبي وسایلو په تېره د تنفس دستګاو او محافظتي وسایلو ته اړتیا لري. د وینډربلت په هانتون روغتیایي مرکز څخه ویلیام شفنر وایي
زموږ ادارې د وسایلو ترلاسه کېدو ته سترګې په لار دي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو محافظتي او نور کافي وسایل لري. اوس په دې اړه بې باوري او اندېښنې شته.
که څه هم متحد ایالات پر داخلي اړتیاو تمرکز کوي، یو شمېر څېړونکي خبرداری ورکوي چې امریکا نشي کولی د دې ساري مشکل پر مهال له نړیوالې مشرۍ څخه شاته پاتې شي. په داسې حال کې چې روسیا او چین د هر ډول تشې ډکول ته لیوال دي. د امریکا د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی دانیل روند وایي
په اوس وخت کې داسې زیات شیان شته چې موږ کولی شو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره یې ترسره کړو. موږ کولی شو د عامه خدمتونو په برخه کې په کمې پانګونې سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې خلک ټولنیز واټن مراتوي، په افریقا کې له کارخانو څخه ملاتړ کیږي څو ماسکونه جوړ کړي.
متحده ایالاتونو تېره اونۍ د کورونا وایروس سره د مبارزې او بیړنیو مرستو لپاره څه باندې شپېتو هیوادونو سره $204 میلیون مرسته وکړه. دا د هغې مرستې څخه جلا ده چې امریکا یې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون نورو ادارو ته ورکوي. وحیدالله فیضي، د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنوریدونکو، د جوزجان د کلو خلک وایي چې دوی عمر په دهقانی تیر کړي، خو نه غواړي چې اولادونه یې د دوی په څیر بې سواده پاتې شي. دوی وایي چې اوس پر خپلو نارینه او ښځینه او اولادونو تعلیم کوي. نور حال په رپورت کې واوري.
د جوزجان د لری پرتو کلو او هغو سیمو خلک چې ژوند یې په دهقانی کې تیر شوی وایي چې غواړي اولادونه یې هلکان او نجونې باید زده کړې وکړي، په دې خاطر چې دوی ضرورت لري په خپل کلی او سیمه کې خزینه او نارینه ډاکټران او نور باسواده خلک ولري. دوی وایي چې یو وخت د خوانځي او مخالفو خو فکرونه یې تغییر کړي او د زده کړو په اهمیت پوه شوي دي. دغه خلک اوس نورو ته هم پیغام ورکوي چې باید پر لونه او زامنو یو شان زده کړي وکړي. دوی وایي هغه خلک چې تعلیم یې کړی وي د هیواد د پرمختګ لپاره خدمت کولی شي. د جوزجان څو تنه اوسیدونکي د خپلې بې سواده او پر اولادونو د زده کړو په اړه داسې وایي:
بچان هم لورګان هم ګرده میدګان ګرده ځي مکتب ته، اوس زما خپل دیارلس نفره له کور نه ځي، دیارلس نفره له سیمپې دوازده ونیسه تر سیمپې دو سې پورې. تعلیم خو نو داسې ده، تعلیم خو نو سترګې دي، یو سړی ړوند دي څنګه داسې سترګې ولري څنګه دا اوس ګرده پوه دي؟ انشاءالله اول ما خپله دا اس کړی دا قسم کړی چې زه به لور مکتب ته ولاکه پرېږدم، مګر اوس 15 دانې ځي ولاکه. دروغ درته وایم، خپله میلیو مالی څه زما دایم ولاکه مکتب ته لاړ شي، اما اوس ځي 15 دانې لورګانې مې ځي، لس دولس دانې مسیانو لورګانې دغه ځي سره مکتب. اوس وپېدلم چې سواد ښه شی ده، مونږ خپل ځان ته ویلې د سواد نه لرو، ړانده یو جي ته ولاړې شی نه پوهېږو. سواد ځکه که چا کار درکه درکه، که نه مې درنه کاغه زړه کې خو به
نومې بشیر خپل تر څلورم پنځم پورې مکتب لرې پاس دا هم خوشي کړی، ولې اوس افسوس راځي چې دا مناقرا کار کړی یو سوره نصبي ده.
مرسیانی مې په مکتب ته ځي، اوس مکتب ته روان دي. یعنی داسې یو وخت ډېر خوښ نه کېده، پس دا فکرونه راولي بیا مکتب بله چاره نهشته، بل کار نهشته چې مکتب ونه وایي. خو نه کېږي، مونږ ته ډاکتران افکارېږي، ښځو انجینر ته دغه حسابونه پیدا نه شي، خپل خو نه کېږي. فکر داسې افسوسونه راولي کنه خیر دوی ته معلوم ښه دا رایي دنیا درلودله، مګر هېڅ فایده یې ونه کړله. دغه مکتب سیلی
یو شمیر خلک اوس هم خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي او پر زامنو دهقاني کوي. خو د جوزجان د حسن تابین د کلي دغه سپینګیری وایي چې دوی په خپل کلي کې هرې کورنۍ ته پیغام ورکوي چې باید اولادونه ښوونځي ته ولیږي. د خلکو د باسواده کېدو په خاطر د معارف وزارت لخوا په کلو او بانډو کې د لویانو لپاره هم د سواد زده کړې ټولګي جوړ شوي او یو شمیر خلکو په کې په لوړ عمر هم لیک او لوست زده کړی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نورستان روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره داسې تفاهم کړی چې لمخې به ټولو سیمو کې کور په کور واکسین کولو ته اجازه وي او سیمه کې به طالبان دی اړخ کې مرسته کوي. د لغمان د روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل که څه هم د کرونا له ویرې د واکسینو کمپینونه ځنډیدلي، خو د نورستان په کچه دې اړخ کې هیڅ ستونزه نشته ده. نوموړی زیاتی چې مخکې وختونو کې ورته طالبانو په کلینیکونو او ډبو او جماعتونو کې د واکسین کولو اجازه ورکړې وه، خو اوس ټولې پابندۍ ختمې شوې او په عادي ډول کمپینونه کېږي.
انشاءالله یو ساحه کې نو ټول سره تاسو ته موږ په نورستان کې پوجو دوپاره لاخره چې ورو
مشکل بھی ہوئی نہیں سر ہمکاری کے نہیں سر ہمکاری کے نقصان جائے گی جی ہمارا تو لوگ سر ہمکاری ذرا زمنگا تلور سر ذرا تلور تل ذہن ذرا ہم دغم رماشمان زمنگا بس
ولسی خلک هم دې چاره ته خوشاله دي چې د واکسینو په وړاندې خندونه ختم شي او ماشومان ته کور په کور واکسین رسیږي.
قدر منوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.